دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په مسیګرنۍ نیم ساته خبري مجله کې محرکه کوي. په دې خبري مجله کې اوري چې افغان ولسمشر وایي سیمایي هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختمې شي. اجرایي رئیس عبدالله بیا ویلي د افغانستان په جګړه کې ځینې بهرني فکټورونه فعال دي او اړتیا ده چې د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو فشارونه زیات شي. په ریادو ریپورتونو سربیره په دې خبرونه کې نور خبري مطالبه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. اسمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان ولسمشر وایي په سیمه کې هڅې روانې دي چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شي. په ایران کې د خرابو شرابو په چلو څلور تنه مړه شوي دي او د امریکا د تیلو تولید تر سعودي عربستان زیات شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په سیمه کې داسې هڅې روانې دي چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شي. ولسمشر غنی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل افغانان باید احساساتي نه بلکې د سم فکر او طرحو پر اساس اقدام وکړي. د پوښتنه وکړه چې آیا ملت دا غواړي چې منزوي شو او که په دې پوهیږي چې له انزوا څخه د افغانستان رایستل په تیرو څلورو کلونو کې د ملي یووالي د حکومت بریا ده. ښاغلی غنی زیاته کړه
په منطقه کې ځینې غواړي زموږ بین المللي ارتباطات له منځه یوسي. هغه شی مو چې په عقل او قرباني ترلاسه کړي دي په احساساتو یې ولې ترلاسه ورکړي.
ولسمشر غنی دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې ولسي جرګې او یو شمېر پخوانیو چارواکو او سیاستوالو له امریکا سره د افغانستان پر امنیتي تړون د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دې کمیټې د عدالت غوښتنې د څانګې مسؤول صدیق الله توحیدی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د خبریالانو پر ضد 1550 ځلې تشدد شوی دی.
ما متاسفانه در از سال 2014 تا سال
2014 څخه تر اوسه پورې مو د خبريالانو پر ضد 509 څلور ځلې تاوتریخوالی ثبت کړی دی.
از سال 2001 میلادي تا سال 2013 میلادي
د دهم ول چې په تیرو څلورو کلونو کې شپږ 50 افغان خبريالان وژل شوی دی. د 215 اتل قلی اردو وای په اورزګان ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې اتل وسلوال طالبان وژل دي. د دې قلی اردو په وینا په دې هوایي او مزکنیو عملیاتو کې چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او چوره ولسوالیو کې وشول د یو قومندان ملا خیر الله په ګډون اتل وسلوال طالبان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د تهران په لویدیځ کې په کرات ښار کې د یوې ښځې په ګډون څلور تنه په کور کې د جوړو شوو شرابو په چلو مړه شوي دي. د کرج د څارنوال رضا شاه کرمي له قوله اسنان نیمه دولتي خبري اژانس نن ویلي چې نږدې 40 تنه نور په روغتون کې بستري شوي دي. د همداراز ویلي چې دا کسان د سه شنبې په ورځ مسموم شوي او په دې اړه تحقیقات روان دي. د امریکا متحده ایالات هم له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د پلان شویو انتخاباتو په غندنه کې یو ځای شو. دوی دغه انتخابات یوه جعلي پروسه یاده کړې او ویلي دي چې هغه په سیمه کې د سولې هڅې زیانمنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناورت د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې په یوه بیان کې وویل هغه انتخابات چې د دونیتسک او لوهانسک جمهوریتونو په نوم سیمو کې په پام کې نیول شوي غندي. هغې زیاته کړه دې ته په پام چې پر دې سیمو د روسیې فدریشن کنټرول لري له تصوره لري ده چې درست انتخاباتی تر سره شي او هغه د منسک د موافقه پر اساس د روسیې لژمنو سره بشپړ په تضاد کې دي. د برما مشي آنګ سون سوچی د روټرز خبري اژانس د دوه خبريالانو د زنداني کېدو په اړه د محکمې د پریکړې دفاع وکړه. د روټرز د دوه خبريالانو د برما د امنیتي ځواکونو له لوري د روهنګیانو د وژلو په اړه د راپورونو د جوړولو په مهال د دولت د پټو معاملو د ټولولو په تور محکوم شول. دو دیش کلن والون او اتویش کلن کیاوسوی لدی سره سره د روانی میشتی پا پایل که پا وکال بند محکوم شول چه نره والو ده حقوی محاکمه وخندله. آنگ سان سوچی چه ده نوبل ده سولی جایزه گتله. نن پنشنبه ده دی قضیه پاره وویل چه ده ده بیان لازالی سره هستراو نلری. د سشکاری چې د امریکا متحد ایالات به د تیلو په تولید کې له روسیا او سعودي عربستان څخه مخکې شي او په نړۍ کې به د اومو تیلو پر یوه ستر تولیدونکي بدل شي. دا خبره د امریکا د انرژۍ د معلوماتو ادارې EIA کړی ده. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې د لومړنیو معلوماتو او اټکلونو له مخې د امریکا د اومو تیلو تولید په تیره فبروري میاشت کې د لومړي ځل لپاره په دو لسیزو کې د سعودي عربستان د تیلو له تولید څخه زیات شوي وو. د ادارې ویلي چې په جون او اګست میاشتو کې امریکا د 1999 کال د فبروري له میاشتې راهیسې د لومړي ځل لپاره له روسیې څخه زیات تیل تولید کړي وو.
خبرونه ملازادې راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر وایي سیمه ایزې هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختمې شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان ولسي جرګې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو او سیاستوالو پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند باید له سره وڅېړل شي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره له دې مو هم خبرو چې ولسمشر وایي د ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي سبب په نامناسبو او غیر ضروري ځایونو کې د سرتېرو ځای پر ځای کول دي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. دا ما وری چې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي چې اړتیا ده چې د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو فشارونه زیات شي. دا به هم واورئ چې په ننګرهار کې لا هم د جلال آباد تورخم لویه لاره اعتراض کوونکو تړلې ده. دغلته په وروستیو کې یوه خونړۍ چاودنه بلکې یوه خونړۍ برید شوی و. له برید وروسته اوس دالته څه حال دی په اړه به یې ریپورټ درته وړاندې کړو که وختو نور ریپورټونه هم لرو. افغان ولسمشر وایي سیمه ایزې هڅې روانې دي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکې ختمې شي. ښاغلي غني نن په یوه غونډه کې په کابل کې وویل چې افغانان باید احساساتي نه بلکې په فکر اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان ولسي جرګې او د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو او سیاستوالو پریکړه کړې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ شوي امنیتي او دفاعي سند باید له سره وڅېړل شي. اکرام الله اکرام په اړه ریپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت وتواني چې افغانستان له انزوا بهر کړي او باید د دې هیواد د بیا منځوي کېدو هڅې ونه شي. ښاغلي غنی د پنځشنبې په ورځ په ارګ کې د شهید ونې د نمانځنې په یوه غونډه کې وویل له طرحې پرته احساساتي اقدامات ګټه نه لري او د بربادۍ لامل ګرځي. که څه هم ښاغلي غنی د کوم شخص یا ډلې نوم وانخیست خو ویل چې یو شمېر هڅه کوي چې د افغانستان او نړۍ اړیکې پرې کړي.
آیا انتخاب ملتی است که به انزوا بریم؟ یا ای که میدانین که از انزوا کشیدن افغانستان در 4 سال گذشته از افتخارات و دستاوردهای حکومت وحدت ملی است؟ و منطقه که زینی واری زموک بین المللی ارتباطات منزوی است. هغه شای مو چه پا عقل او قربانی ترلاسر کردی پی احساساتوی ولی رلاسر.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پخوانی افغان حکومت یو شمېر چارواکو د سیاسي احزابو مشرانو سیاسي جریانونو او سیاستوالو د صبغت الله مجددي په کور کې له امریکا سره په لاسلیک شوي امنیتي سند د سولې په پروسې او په انتخاباتي مسایلو بحثونه کړي دي. په دې ناسته کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي او دفاعي سند د بیا څېړلو وړاندیز کړی او د ښاغلي مجددي په ګډون د ګډونوالو لخوا تایید شوی دی. له دې سره هم مهاله د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې چې د ریاست دنده د دې جرګې دویم مرستیال همایون پر غاړه وه د هیواد د وروستۍ ناامنې وضعې په غبرګون کې پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی امنیتي او دفاعي سند بیا وڅېړل شي. ښاغلي همایون وویل چې دغه سند د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټور نه دی واقع شوی. خو د دې جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي د ولسي جرګې د تېرې ورځې پریکړه احساساتي او ناسمه بولي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون د پنج شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل د رای اچونې پر وخت د ولسی جرګې نصاب پوره نه وو.
تیر ورځ چې ولسی جرګې د امنیتي تړون د تجدید نظر غوښتنه وکړه، دا یو احساساتي عمل و، درست عمل نه و. ټول وکیلانو پر دې امضا نه وکړې، حتی کوم رای ګیری چې پرون صورت وموندې یو سل څلور کسه موجود وه، یعنی نصاب پوره نه و. د بلې خوا څخه په داسې یو حالت کې د بینی جامعې موجودیت په افغانستان کې سخت ضرور دی.
په ورته وخت کې د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق په یو اعلامیه کې ویلي چې د ولسی جرګې دغه پریکړه د خلکو په غوښتنه نه بلکې د حزبي او شخصي ګټو پر اساس شوې ده. له دې وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی دغه سند د افغانستان په ګټه بللې ویلي دي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې د همدې سند لمخې کیږي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه اجمل سیاس وایي چې د افغانستان اوسنۍ حالاتو ته په کتو په بیلابیلو برخو کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتو ملاتړ ته ډیره اړتیا لیدل کیږي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې غونډه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي پر موضوع هم څرګندونې کړې دي. نوموړي ویل په نامناسب او غیر ضروري ځایونو کې د سرتیرو ځای پر ځای کول د دې سبب شوي چې د افغان ځواکونو تلفات زیات شي. په دې اړه به نور جزئیات زما د بل همکار رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان ځواکونو ته د وراوختو تلفاتو د مخنیوي لپاره باید سرتیری متحرک سي، لا پوستو راووبزي او تاروزي حمله پیل کړي. محمد اشرف غنی چې د پنځمه په ورځ په ارکی د شهیدانو اونۍ په مناسبت د افغان وژل سوي ځواکونو وارثونو ته وینا کوله، وویل چې غلط تصمیمونه او مداخله د افغان ځواکونو د تلفاتو د لوړوالي لاملونه دي.
زیاترین تلفات ما بدبختانه
هغوی لبد مرغز موږ تر ټولو زیات تلفات د ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه د غلطو تصمیمونو لامل وو. په تاروس کې مو کومه قرباني ورکړې، قرباني مو لدی عمل و چې له حد زیات سیاسي او اجتماعي مداخله وی چې ځواکونه په ځانګړي توګه ملي پولیس مو په غلطو ځایونو کې ځای پر ځای کړی وو.
پولیس ملي در ځای غیر مناسب پوش.
که څه هم افغان حکومت په جګړو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه کره معلومات نه ورکوي، خو په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفانو په یو شمیر ولایتونو کې جګړې توندې کړې چې ورسره دواړو لورو ته د تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده. افغان ولسمشر وای د هر ورځې بده برخه سهار د افغان ځواکونو د تلفاتو د شمیرو اورېدل وی چې په خبره هغه محل بیا شل دقیقې چا سره نه غږیږي او لکمار هسې تابعیږي. د محمد اشرف خنی په خبره دغه تلفات د لوی هدف لپاره چې د کړکیچ ختمول دي کول کیږي. دای وای چې د تلفاتو د مخنیوي او په مناسبو ځایونو کې د قوتونو د ځای پر ځای کولو مسله په ملي بحث بدله شوې ده. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهند افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري اریز ازادي راډیو ته وویل کمزوري قومنده په طاقه ډول د پوستو اچول او بلابل نور لاملونه د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي مهم لاملونه دي.
تلفات په دې وختو کې زیات شوي دي او دا هم دا چې پوستې په انفرادي شکل باندې یا په لیرې لیرې ځایو کې موقعیت لري او هغه یو تومه د دښمن کېږي، بهتره ده چې دا راټول سي په مراکزو کې. په مراکزو کې راټولېدل په دې معنی نه دي چې دوی ساحې خوش کړلې، بلکې دا په دې معنی دي چې د مراکزو څخه تعرضي عملیات تنظیم شي. هغه به په مراکبو تر دفاعي حالت به مثمریت زیات وي. زه فکر کوم چې د اشرف غنی وینا او د ده دریز په دې هکله باندې مثبت.
بلخوا د پوځي چارو د کارپوه هیګل سلیمانخیل په باور په ځواکونو کې د ځینو داسې کسانو په دندو ګمارل چې پوځي نظم او دسپلین ته درناوی نه لري هم د تلفاتو د لوړوالي لامل ګرځي. ښاغلی سلیمانخیل ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو ترمنځ باید د قومندې مرکز پیاوړی سي او دغه شان د ځواکونو ترمنځ هم غږی رامنځته سي چې دا د افغان ځواکونو د تلفاتو له کموالي سره مرسته کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان په جګړه کې ځینې بهرني فکټورونه فعال دي او اړتیا ده چې د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو فشارونه زیات شي. ښاغلی عبدالله چې نن په هندوستان کې له ځینو رسنیو سره خبرې کولې وویل چې د ملکي وګړو د خوندیتوب په خاطر د استخباراتو د پیاوړتیا او له افغان ځواکونو نه د افغانانو ملاتړ مهم دی چې افغان حکومت ورته جدي کار کوي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
اجرای رئیس عبدالله عبدالله چې هندوستان ته په یو رسمي سفر تللی له هندي رسنیو سره په هیواد کې د روانې جګړې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی عبدالله رسنیو ته ویلي هیواد یې له دې ګواښ سره مخ دی چې څنګه له تروریزم او د ننګرهار په څیر له حملو سره مبارزه وکړي. د ویلي د دې کار لپاره اړتیا ده چې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو او ګروپونو د افغانستان د دوستو هیوادونو لخوا فشار زیات شي. دوی د حل دوه مهمې لارې دا دي، د خلکو ملاتړ چشته او بل دا چې په دغو ډلو او هغو هیوادونو فشار راوړل شي کوم چې د افغانستان د پولو څخه د باندې د تروریستانو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله که څه هم د کوم هیواد نوم وانخیست، خو له دې وړاندې پاکستان او په دې وروستیو کې ایران په دې تورن شوی چې په افغانستان کې د دولت د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله وایي چې د ننګرهار په څیر د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره د استخباراتو د پیاوړتیا او د افغان ځواکونو نه د افغانانو ملاتړ هم مهم دی چې افغان حکومت ورته جدي کار کوي. اجرایه رئیس او ورسره افغان پلاوی د هندوستان او افغانستان ترمنځ د دویم سوداګریز نندارتون د پرانیستې په هدف چې د دریو ورځو لپاره په ممبئی ښار کې جوړ وای هغه هیواد ته په سفر تللی دی. د سه شنبې په ورځ د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې په یوه لاریون انتحاري حمله کې اویا کسان ووژل شول او 115 نور ټپیان شول چې دې پېښې نړیوال توند غبرګونونه راوپارول. د تروریستانو په ملاتړو د بهرني فشار موضوعي ویخوه، خو په ملکي خلکو له مرګونو حملو وروسته افغان حکومت د وسلوالو پر وړاندې د تهاجمي حملو د بیا پیل اعلان وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه خپلو تهاجمي عملیاتو ته تیزوالی ورکوي. همدارنګه په دې عملیاتو کې ډیروالی راځي او دا د دې لپاره راځي چې د افغانانو لپاره امن چاپیریال رامنځته کړي.
دی وایي دا وخت د افغانستان په نږدې 15 ولایتونو کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي او په دې لړ کې د ځواکونو د تجهیز لپاره هم جدي کار کیږي.
په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ نړیوال نندارتون نن په هند کې په ممبئی ښار کې پرانیستل شو او د جمعې او د شنبې په ورځو به هم پرانیستې وي. افغان حکومت تمه لري چې د دې نندارتون له لارې به د هند او نورې نړۍ د هیوادونو پانګونې جلب کړي. د دې نندارتون د ننني جریان او په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره احمد تکل د بهرنیو چارو د وزارت د لومړي سیاسي ریاست له مرستیال مشتبه احمدي سره مرکه کړې ده. ښاغلی احمدي د مرکې په پیل کې د هغه قراردادونو په اړه خبرې وکړې چې نن د نندارتون په لومړۍ ورځ لاسلیک شوي دي.
دا نندارتون دوه نور به مدامه ولري، خو د ننۍ نقش ډېر ښه و. موږ د تفاهم یا د رسټورنټ سره امضا کړه چې زموږ د آی ام سي اتاق تجارت سره چې د هند اتاق تجارت ده، دې سره یو یادښت تفاهم امضا شو. د افغانستان د ښځو اتاقونه د هند د ښځو اتاقو سره وصل شو. دوی په خبرو کې دي او په راتلونکي کې به دوی یو تفاهم به امضا کوي، یادښت تفاهم. همداسې یو تفاهم نامه د برښنا شرکت او د کمپنۍ تاتا انرژي، دوی هم یو سند امضا کړ د انرژي په برخه کې. بل موافقت نامه یا تفاهم یادداشت موږ امضا کړ سپایس جیت سره ده چې وروسته به د کارګو انتقال د کابل نه به ټول ښارو ته، د هند ټول ښارو ته به استول کړي. لکه چې فعلا موږ د ممبئی او کابل لرو او همدارنګه د کابل او ډیلی ترمنځ او د ممبئی یا بل موافقتنامه چې 15 میگاوات برق یعنی د غزنفر گروپ سره په نظر کې نیول شوی دا هم همدلته امضا شوه، او لس نور موافقتنامې د روغتیایي په برخه کې او دا کوم وسایل چې زموږ شفخانې او دغه ضرورت لري په دې برخه کې امضا شو.
د افغانستان حکومت د نندارتون په دې تمه جوړ کړی و چې د هند او د نورې نړۍ د هیوادونو پانګونې افغانستان ته راجلب کړي. په دې برخه کې د څه د پام وړ تعهد یا ژمنې تاسو ترلاسه کړې؟
د څه چې لا دوه ورځې نورم نندارتون به دوام ولري، ولې د فعلاً لپاره موږ خوشبیني وو او ډېر ښه انعکاس یې درلود د ننه هند کې او همداسې په هر کې. لکه چې تاسو نړیوال نندارتون و د تېر کال د هند او افغانستان ترمنځ و، ولې شکل دا د نړیوال په سطح ترتیب پورته نیول شوی و، نو موږ ورته خوشبین یو. بله،
زیاترین خوشبینی ستاسو په کومو برخو کې ده؟ یعنی په کومو برخو کې تاسو تمه لرئ چې کمپنۍ او نړیوال شرکتونه یا مرسته وکړي یا پانګونه وکړي؟
موږ په زراعت کې، زیربنا کې، روغتیا کې، معارف کې، مادن، مخابرات، انرژي، تازه وچه میوه، د غالی او بخه کې همداسې جواهرات او لاسي صنایع دې برخه کې به افغانستان کې سرمایه‌داري کیږي او دلته چې موږ ولیدل ډېر علاقه و د نړیوال او همچنان د خپل هند سره
ده. او احمدي صاحب، په دې برخو کې چې تاسو یې یادونه وکړه، لوی پنګونې به په کومو برخو کې وي؟ یعنی چې تاسو حساب پرې کوئ او یو زیاته اندازه پنګونې راجلبولی شي افغانستان ته په لویه کچه؟
لویه کچه مادن ده، انرژي برخه ده، انرژي برخه کې د زراعت همدارنګه د صحت په برخه کې. طبعا وخت چې زراعت مې ویلې دا تازه وچه میوه او دا نور یعنی اګری بزنس، په دې برخه کې به ډېر توجه وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د لومړي سیاسي ریاست لمرستيال مشتبه احمدي سره مو مرکه واوریده. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم زو ننګرهار ته دغلته نن هم لوی لارا، البته د جلال آباد تورخم لوی لارا اعتراض کوونکو تړلې وه. دا هماغه اعتراض کوونکي دي چې څو ورځې وړاندې پرې خونړۍ حمله وشوه او په لسګونو کسان پکې مړه او ټپیان شول. اوس دغلته څه وضعیت دی؟ له ننګرهار څخه د ازادي راډیو د خبریال رپورټ اورو.
د مومندرې ولسوالۍ د ډکی په سیمه کې د شوې خونړۍ پیښې قربانیان وایي کچېرې په ننګرهار کې حکومتي چارواکو ځان مسؤله ګڼلې، نو د دوی په ولې قتل عام کېده. په دې لارون کې د ځانمرګې برید له امله اته شپېته تنه مړه او یو سلو پنځه شپېته تنه نور زخمیان شوي. د چهارشنبې په سهار موږ د ډکې سیمې ته لاړو. هلته اوس هم د جلال آباد او تورخم لویه لاره تړل شوې. په دې سیمه کې د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشران هم راټول شوي وو. د دوی په استازولې دوو قومي مشرانو حاجي اختر او ملک سید حکیم ازادي راډیو ته وویل دوی په کراتو د اچین ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان بلال باچا پر خلاف څه باندې سل شکایتونه له ولایت مقام سره شریک کړي، خو حکومتي چارواکو د بېغورۍ په پایله کې دا خونړۍ پېښه رامنځته شوه.
موږ خپله فیصله پرونی فیصله په پټو سترګو نه ده کړې. زمونږ په اریزو غور نه دی شوی، نه و شوی. موږ سره بې انصافي شوې، موږ سره غداری شوې، موږ ته توجه نه ده شوې. موږ بار بار تللي یو، نور قومونه او خلک مور وستلی خوګیانی مومند عزیزان دا د غوا او شهیدان د چمنګ والی صاحب له بولی دا چې غوی غفلت وکړه او دغه غمیزه رامنځته شوه. زمنګ د دې ټول غمیزه او د دې ټول خساراتو مسول چې دا دولت ته او ننګرهار اداره
تر څو پورې چې د ننګرهار ادارې خپل پلاس جوړ شوی قانون د افغانانو پلاس جوړ شوی قانون تر څو دوی نه منلای او په هغه باندې دوی عمل نه کړی. زمنګ چې په دې قانون کې کم شای حق دی، نن مو دغه دی چې سرک بند کړی. د دې نه وروسته چې قانون د کم شي اجازه راکړي بیا به هغه په مخ کې بیوز. تر هغه پورې چې دولت په خپل لاس جوړ شوی قانون په خپل په ځان نه عملي کړی.
موږ د دور بابا ولسوالۍ د ګوډکو سیمو ته هم لاړو، چیرته چې د سې شمې ورځې د خونړۍ پیښې یو شپېته تنه قربانیان خاورو ته سپارل شوي. پرون دا سیمه خالي دښته وه، خو نن لویه هدیره ده. دلته سپینګیري ځوانان او ماشومان د هر قبر سر ته په سرو سترګو ولاړو، خو هیڅ یو هم نه غوښتل چې له رسنیو سره د خپل زړه درد شریک کړي، ځکه د دوی په وینا داسې څوک نه ویني چې د ستي شوو زړونو له حاله خبر شي. یوازې یو سپینګیري د خپلو ګیلو پنډ راوسپړه او وی ویل دا هر څه چې راپېښ شوي دا د خپل حکومتي چارواکو د لاسه.
موږ هلته هم چغې والې چې موږ سره ظلم دی، موږ خلاص دی. کو هر ارګان هر دولتي هر افغان موږ د ظلم نه خلاص دی. موږ دا واړه ظلم اوازونه استمنه نه ته ګوره. دا دیره دا په یوه ورځ کې دا دیره باندې ډاکه ده. ټول ځوانان دي تر 32 کالو پورته ځوان نشته پکې، او د هر کور نه یو ورور او دوه ورور. زه موږ کله میراث کړ دا دولت هر څه چې موږ باندې شوی دا د مجرم دولت. موږ د دې نه مخکې د میاشتو میاشتو ورغلي. موږ د سړک ته نن نه یو وروتي اچانک په میاشتو ورغلي چې ګوره موږ خپه موږ سره ظلم دی. دا ظلم موږ سره دولت کړی دی.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي اداروي امنیتي ځواکونو د اچین ولسوالۍ د محلي پولیسو قومندان بلال باچا او د هغه دوه ورونه نیولې دي. خو دا چې ولایتي ادارې د پیښې نه وړاندې ولې دا اقدام نه کاوه، د ولایت وین عطاالله خوګیانی وایي پخوا هم بلال باچا نیول شوی و، خو د هغه پر خلاف هیڅ ډول اسناد له دوی سره نه و شریک شوي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ځینې افغانان په بازارونو کې د خوراکي موادو او داسې نورو شیانو د بیو د لوړېدو له امله اندېښمن دي. دوکانداران وایي د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو د لوړېدو سره د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې. خان محمد سیند رپورټ لري.
د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیو له لوړېدو سره کابل خاریان اندېښمن شوي دي. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د بیې ټیټېدلو د خوراکي موادو په بیو منفي اغېز کړی دی. ځینې کابل خاریان وایي د ښار په بازارونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې په بېسارې توګه لوړې شوي او دوی د لومړنیو موادو د اخیستلو توان نه لري.
زه عبدالقادم نمیگم د کوی سپی د ولسوالۍ راغلی یم دلته سودا واخلم ریټونه دومره پورته تللي چې نشم درته ویلی اوړه هم پورته شوي غوړي هم پورته شوي دېته زموږ بسه نه کېږي مجبور یي چې بیرته تش لاړ شو وایي چې ډالر پورته شوي
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ یو ډالر د افغانیو پر وړاندې له څلور اویاو نه تر اووه اویا افغانیو پورې پورته شو خو د پنجشنبې په ورځ له پنځه اویا افغانیو سره تبادله شو د افغانۍ پر وړاندې د ډالر د بیې لوړېدل کومه نوې خبره نه ده بلکې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالر ارزښت په بېسارې توګه لوړ شوی او په ځانګړې توګه د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته له پنځه اویاو افغانیو نه اووه اویاو پورې پورته شوی ده په ورته وخت کې ځینې دوکانداران وایي چې ډېر ځله د ډالر د بیې له لوړېدو سره په بازارونو کې د موادو او اجناسو بیې هم لوړې شوې دي
من خپل مجبور او مکلف یم چې په خرید په ډالر وکړو چې دلته په افغانۍ کې پارزانه خرج کو بیرته په مغه نرخ منګ نه سو پوره کولای چې مال بیرته بیو مجبور یم چې منګه قیمته خرج کو او قیمته راو
د کابل د سرای شاهزاده د صرافانو د ټولنې رئیس میر افغان صافی وای ک افغانستان بانک د ډالر او د بیو د مخنیوي لپاره اقدام ونکړي د افغانۍ پر وړاندې به د ډالر او بیا لدې هم لوړ شي
که افغانستان بانک اقدامونه خپل اقدامو کې جدي اقدامو کې د بازار خکیږي او کوي نه کې د بازار نور خرابيږي
خاغلی صافی د ډالر د بیو د لوړوالي لامل د افغانستان بانک لخوا د ډالرو د لیلامولو کموالی نورو هیوادونو ته د دغو اسعارو قچاق او د دغه بانک د رئیس خلیل صدیق وروستۍ څرګندونې ګڼي د صافی په خبره خاغلی صدیق ویلي و چې د ډالرو د بیو په کنټرولولو کې ناتوانه دي د افغانستان بانک رئیس په خاطر دې په یوې خبري ناسته کې ویلي چې د افغانۍ د ثابت ساتلو لپاره هڅې کړي خو د ده په خبره د ځینو لاملونو مخنیوی د دوی له توانه پورته دی د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته ویلي چې احتکار او بهر ته د ډالرو قچاق د دې لامل شوی چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت کم شي دی وایي هیڅ شک نشته چې زموږ له هېواده ډالر قچاقي خو څه چې عمده دي هغه په مارکیټونو کې ستاسې پر وړاندې احتکاري فعالیتونه دي خاغلی صدیق ژمنه کړې چې تر راتلونکو درې ورځو پورې به دوه دېرش میلیونه ډالر بازار ته وباسي د ویلي چې دولت په دې برخه کې کافي زیرمې لري او کولی شي چې د خلکو رښتینې اړتیاوې د بهرنیو اسعارو له کارولو پرته هوارې کړي په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالله واحدیار وایي د افغانستان پولي اقتصاد مصنوعي دی او ثبات نه لري او له همدې عمله د ډالرو ارزښت د افغانیو پر وړاندې لوړیږي دی په مارکیټ کې د بیو د کنټرولولو په برخه کې افغانستان بانک بې وسې ګڼي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
دا پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمد قریشی په خپل لومړنی رسمي سفر د راتلونکي شنبه په ورځ کابل ته ځي په داسې حال کې چې اسلام آباد په دې سفر کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وشي خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر کابل ته د شاه محمود قریشي سفر په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو لپاره یو نوی ګام بولي فریبا ظاهر د رپورټ جزئیات تروري
ټاکل سوی د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی د شنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي دا په پاکستان کې د نوی حکومت د جوړېدو وروسته لومړنی پاکستانی لوړپوړی چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن پنځشنبه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ښاغلی قریشی به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره د دوړو هیوادونو پر اړیکو بحث وکړي
پاکستان کې وزیر خارجه
کا پہلا دا به یو مقدماتي لیدنه نه وي بلکې د پاکستان د بهرنیو چارو د نوی وزیر لمړنۍ رسمي بهرنۍ سفر بوي افغانستان ته د شغلي قریشي د سفر پریکړه په بشپړ درک سره سوي ده ټول مسایل په ځنګړي ډول د سولې او امنیت لپاره د دوړو هیوادونو د عمل ګډ پلان به تر بحث لاندې ونیول شي تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردشت شمس کابل ته د قریشي سفر د افغانستان د جګړو د ختمېدو په برخه کې یو نوی ګام بللی دی نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پاکستان سره د بحث همدا ټکی په افغانستان کې شکم تاوتریخواله دی د هغې کچره ټیټون دی د بېګناه خلکو د وینې تویدو کوم بهیر شي دی په دغه کې د پاکستان چکم رول دی د دې په راکمولو کې دا غي غوښتنه ته منکو
شغلی شم زیاته کړ چې شاه محمود قریشی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په بلنه دا سفر کوي. افغانستان او امریکا په پرله پسې ډول پاکستان په دوګونی لوبي او په خپل خاوره کې د هغو یاغیانو ته په پناه ورکول تورن کړی دی چې لدی ځای د افغانستان په خاوره کې بریدونه پلانوي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان په انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات ټینګښ لپاره به هلې ځلې کوي.
دوستانو په همدې ریپورت سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. سید سمی عباس په استودیو کې دی او په بل نیم ساعته خبری مجله کې دی. درسره
تشکر اجمل، خسته نباشین، سلام.